پیدا کړی دی چې موږ مثلا د مقالې نه څرنګه استفاده وکړو. ګومان کوم چې اوس په عموما په نثر کې او په مقاله لیکنه کې د مقاله لیکنې هغه کاروان ډیر ښه دی، روان دی او خلک ورسره یوځای کیږي، ورو ورو پیوړی کی.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
درویش دورانی په نظمونو کې هم د خپلو غزلونو غوندي د یو حکیم په څیر په ساړه انداز د ژوند د حقیقتونو په باره کې خبرې کوي. د درویش دورانی دغه نظم چې اوس یې د ده په خپل ږغ کې اوري مزدور نومیږي او په کوټه کې زموږ همکار برکوال نخیل ثبت کړی دی.
مزدورا نزان بول ملائکا او نهورا زبی آواز لیم دبل کر مزدورا هر شپه چی دل ته تیر سی سهار سی د دې کور وی د وګړی را بیدار سی بیا نو خلاص له هر غم وی دوی واړه دغه کار وی تنها زما په غاړه چې بستر د هر یو پر خپل ځای سم کړم په خپل لاس سره یې ش پر خپل ځای سم کړم داسې ګرځم ورو ورو خونه په خونه سمومه په کې ټوله بسترونه چې دا رنګ کړم بستر سم زه د هر کشر بیا نو ولاړه سم خونې ته د مشر د دې کور د مشر ډیر ښکلی پالنګ دی تر هر حد او حساب تیر ښکلی پالنګ دی پلی دو د دې پالنګ سمزن آشاده سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې وخت څومره بدل کړی نن خپل رنگ دی د لرګینه چې جوړ دغه پالنګ دی د هغه ځنګل مالک زما نیکو لوی خدایا هغه وخت به څومره شو. دویم برخه نه ځان بولم ملائکا او نهورا زه بې وزله یم د بل کره مزدوره هر شپه چې دلته تیره سي سهار سي د دې کور وی د وګړي را بیدار سي بیا نو خلاص له هر غمه وی دوی واړه دغه کار یې وی تنها زما په غاړه چې دا کور په سمه توګه را جارو کړم هر دیوال یې د شیشې په رنګ پوکړم په لږ وخت کې هر فرش وی ما وینځلی نه ویشتوي چرته پات او نه خلی سپا کړې مې وی خونه د هر کشر بیا نو ولاړه سم خونې ته د مشر په دې خونه کې ډېره شغالی ده تر هر حد او حساب تیره شغالی ده په لیدو د دې غالی سمزه ناشاده سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې دا ښکلی غالی نه ده ډېره نوې له وړۍ نه چې دا د جوړه سوې د هغې رمې مالک زما نیکو لوی خدای هغه وخت به څومره شو. دریمه برخه نه ځان بولم ملائکا او نهورا زه بې وزله یم په دې کور کې مزدوره په دې ځای کې که څوک لوی دی که کوچنی دی په دې کور کې که څوک ښځه که سړی دی زه یم اړه احترام به یې کومه بله لار نسته سلام به یې کومه چې سهار د دې کور مشر ځي بهر ته غاړه هسک کړي غرور یې راسي سر ته هغه وخت نو زما حال بیا د کتو وي داسې ښکاري لکه سا مې په ختو وي د لازمه چې بس غلی یم ولاړه یو طرف ته سا نیولې یم ولاړه دغه هسې حال مې ډېره کړې ناشاده سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې یو وخت ته دغه مشر یوه نیا وه میره نه وه سکه مور یې د ابا وه هغه هم نه ملایکه وه نهورا او په هغه شایسته کور کې مزدوره چې مالک زما خوار ستر نیکو لوی خدایا هغه وخت به څومره شو.
اوس د یو بلند حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
اصلي ښکلا مرشد له مریدانو پوښتنه وکړه، ستاسو په نظر څه شی انسان ښکلی کوي؟ یو وویل سینګار، بل وویل ښې جامې، دریم وویل غټې بڼورې بادامي سترګې، څلورم وویل دنګه ونه، پنځم د بدن سپینوالی وښود، او شپږم وویل چې د ځوانۍ عمر د ښایست عمر دی. مرشد د هغوی د ځوابونو له اورېدو وروسته له کڅوړې دوې پیالې راویستلې. یوه ښکلې چینی پیاله وه او بله له خټو جوړه وه. په چینی لوښي کې زهر توی کړل او خټین لوښی یې له رڼو اوبو ډک کړ. دغه وخت یې مریدانو ته وویل کومه پیاله غواړئ چې وڅښئ؟ ټولو خټینې پیالې ته لاس ونیو. مرشد وویل اصلي ښکلا معنوي ښکلا ده، که په هغې خبر شئ په بلې ښکلا به تنده ماته نه کړئ.
سپرلی په خال کې د مصطفی سالک د شیرونو 1515 مخیزه ټولګه ده چې دانش خپرندوی ټولنې تازه تازه چاپ کړې ده. په دې لویه ټولګه کې د شاعر درې پخوا چاپ شوې ټولګې، یعنی د تاوس بڼکه، سندریزی چینی او توری ستوري، د هغه له ناچاپ شیرونو سره چې غمی په کچکول کې نوم یې ورته غوره کړی، را یوځای شوي دي. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ښاغلي سالک سره د دې کتاب د چاپېدو په مناسبت د مفصلې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلی سالک د دې پوښتنې په ځواب کې چې سپرلی په خال کې څه معنا دا سی وای؟
سپرلی په خال کې یقینا چونه وی ترکیب دی، خو د سیمنه د چې بیخي په ادبیاتو کې دغه راست ترکیبونه نه لیدل کیږي. مثلا دریاب په شبنم کې دواړه دی یو جنس دی کنه. سپرلی په خال کې دغه سی معنا لري چې یعنی خال عموما شین وی، او په دغه یو خال کې لکه یو دانه چې وی کرے شین شي هغه، یعنی دغه خالم دغه سی دانه ده. کدا کولای خبره شي، کولای وغزيږي، نو دا به د یو پسرلی بڼه غوره کی، او پسرلی بشي ښکلا بشي.
د دې وروستي کتاب شیرونه خو مو نو ناچاپ شیرونه دي، او ډیر اوریدونکو به علاقه لري چې له دغه نه یو څه واوري.
دا یو غزل دی، غزنفر صاحب: په دې دنیا خبره نه جوړیږي، زما او ستا خبره نه جوړیږي، د بغاوت لار ناری وهلا، که پر اختیا خبره نه جوړیږي، د زړه لمبه دی راته هم وژباړه، تش په خندا خبره نه جوړیږي. زما اوستا کیسه په څو رانه ده، ولی اوس دا خبره نه جوړیږي، د خدای رڼا مې په زړه نقش پاتې ده، کدریا خبره نه جوړیږي، د هر سړی خبره جوړه ده، اوس د مصطفی خبره نه جوړیږي.
ډیر علی شغله سالک یو نیم وخت خپل تخلص نه راوړی، خپل نوم راوړی کنه، څنګه د صرف هغه د قافیه ضرورت ته ګوري که څه بل علت هم لري؟
خبر دادا چې دواړه نمونه زما خوښ دي، خو دغه تخلص چې دی پټولنه کې چې زه ورسره مخامخ یم، عموما د یو تکلف سره مخامخ یم. هر څوک چې یادی مې نو سالک ورسره تړلی وای چې سیب، او څوک چې راته ډیر رانږدې دي، مثلا د کورنۍ غړي، مثلا د ماشومتوب ملګري دانور، دوی ټول راته مصطفی وای. نو په دې لحاظ باندې مصطفی مې خوښیږم.
دا غیر رسمي دی،
او دا غیر رسمي دی، دا مصطفی ما باندې خلګيږي چې شاسود سره ورځ غږېدم، نو ورته مې ویل مل ماته بس مصطفی وای، ځکه هغه زمونږ تقریبا د زلمیتوب ملګری یو ځای به ګرځېدون. دغه سیده مصطفی ویل چې دې دار باندې خلګيږي، سالک هم خلګيږي، خدا غیر رسمی دی خلګي. یو بل دا دی چې زه فکر کوم نور شاعرانو به هم داسې کړي. اوس مثلا تاسو که په اردو ادب کې د میرزا اسدالله خان غالب دغه وګورئ، هغه په ځینو شعرونو کې غالب تخلص کړی دی، په ځینو کې مثلا اسد ځان ته ویلی دی. فارسی شاعرۍ کې
هم اسدالله هم اسداللهی هم.
نو په دې لحاظ باندې زه سالک او مصطفی دواړه کاروم، خو د سالک قافیه که تاسو وګورئ، د سالک سره د ډیر
قافیه
مشکل لري.
او سالک صاحب زه بیا په یو بل فکر کې هم یم چې هغه د شعر له تیوري سره تعلق لري. شعر خو په نهایت کې ناشنا خبره کول دي، هغه خبره چې په عادت یو، که هغه ونکو او هغه څه خبر وو چې په عادت نه یو، نو امکان لري چې شعري کیفیت یې پکې. موږ په عادي خبرو کې جملو ته وزن نه ورکوو، خو که خبره په وزن وکړو نو دا خپله یو شعري کیفیت سو، دا هم ناشنا کول دي خبرې.
خبره ناشنا شو
نو شاعران خپل دودونه رامنځته کړي، بیا په هغو دودونو باندې خلک عادت سي، شعري عادتونه سي، بیا ګمان کوم یو وخت شاعران را ولاړ سي هماغه شعري دودونه مات کړي، یعنی بیرته ناشنایی ایجاد کړي، بیرته د ماتېدلو او د ناشنا کېدلو عملیه ترسره کړي. زه له دې نظره هم ستاسو له دغسې مقطو خوند اخلمه. زما ذهن خو دې ته تیار دی چې په مقطع کې به سالک راځي، خو چناسبه مصطفی راشي دا د عادت خلاف خبره وسوه، او چې د عادت خلاف وسوه خپل یو قسم هنر سو. له دې نظره څه تبصره کول غواړی پې
غزنفر صاحب؟ تاسو چې کوم مثال ورکړي یو شی چې ډیر زیات ویل شي هغه کلیشه شي، خیو علت هم همدغه هم وي، ځکه چې د هغه شعرونو پرتله چې سالک پکې راغلی دی د هغې پرتله مصطفی چې زه ویمه دا مصطفی په ما باندې ډیر ښه لګیږي په ما باندې.
ښاغلی سالک، د دې لپاره چې زما او ستا بحث هم ناشنا شي نو یو بل غزل به هم ولولی. البته که د ورستیو غزل وکیل
ورستیو غزل نه یو غزل وې ما غزن فرسب، دا یو غزل دی چې دا د مرسل ګل لمړاوي نشي، د دې غزل ګل لمړاوي نشي، د پسرلی ګلونو تیغ وهلې په دې مزل ګل لمړاوي نشي. شاعر استا احساس چرسی ورتا ستا د منزل ګل لمړاوي نشي، وس د باغونو ننداري تنظم زما پپل ګل نمړاوي نشي، ته خو راځي په دې یقین لرما خو چې دا ځل ګل نمړاوي نشي، اوربل دې ګورم کرم ریبمه د دغه ټل ګل نمړاوي نشي، ل اننګو سره مې جنګوا په دغه چل ګل نمړاوي نشي، د پسرلی د ځواني وی نسیزي سالک بل ګل نمړاوي نشي.
ډیر علي ډیر علي. سالک صاحب په دې غزل کې یو بیتو و ته خو راځي په دې یقین لرما
خو چې دا ځل ګلونه مړاوي
نشي، دا ځل ګلونه مړاوي نشي. ستاسو په ځینو ادبي ټوټو کې او په ځینو نورو شعرو کې هم ما داسې احساس کړی ده چې یو چا راتګ ته انتظار باسي او په راتلو یې باور هم لري، داسې یو امیدي. یو وخت چې موږ ماشومانو نو له کاغذه به م بیړۍ جوړې کړې، کښتۍ په اوبو کې به م په ویاله کې به م خوش کړې، فکر به م کوو چې دا یو ځای رسیږي، یو منزل ته رسیږي. حال داسې هیڅ منزل نه و، خو په زړه کې یو یو آواز داسې کېدو چې دغه شی یو ځای ته رسیږي. ستاسو په شعر کې دغه موتیف به ورته وایمه، تکرارېدونکې موضوع، ما ته همغه د ماشومتوب یو تجربه هم رایادوي، دې څه کې څه ووایه ستاسو په شعر کې دا شی یي او ولې یي؟
لا ما ته ګوره تنده د ذوق نه ده، لا خوره کې پسې ګرځي د انسان خیال، دا زما یو بیاد دی. یا دا چې د آب و گل حیرت خانه کې ستا د مخ په لټون ما هم بلا ځل نیمګړي تصویرونه جوړ کړه، داسې دا روح احساس کوي چې یو څوک راځي یا زه یو چاته ورځمه او یو ملاقات کیږي، هغه څه چې روح تږی دی دغه ملاقات چې دی، یعنی بیا هغه وجود او شهود ته کلاړ شو. خای دغه څه په ژوند مونږ ونه ګورو، ځکه چې د خدای لیدل چې دی هغه خو په قیامت کې خو ثابت دی، په قران کې راغلی دی وجوه یوم یذ نادره للرب نادره، چې خدای به ګورو مونږ او تاسو. او په دنیا کې د خدای لیدل چې دی په دې اړه د عقاید او پوهانو بلا بل نظرونه ورکړي دي، خو هغه قوي نظر دا دی چې خای مونږ خدای ونه ګورو، ځکه چې د موسی علی السلام غوندې او پیغمبر خدای ته وایي چې ما ته ځان خیا هغه ته وایي چې لن ترانه هیڅ کله مې نشي لیدلې. خو بیا ځینې د عقاید علما دا استدلال کوي چې د موسی علیه السلام غوندې یو لوی پیغمبر دا سوال کوو، نو ښایي دا امکان هم ولري چې مونږ په دې دنیا کې ولیدلې شو، راشي مونږ ته او مونږ دغه دیدار وکړو. نو زما په فکر باندې ټوله د انسان تنده همدغه ته د رحمان بابا وایي چې دا همه واړه حجاب دی چې لیده شي، نور د حسن بالاتر دی له ادراکه، یو راشی یو حسن راشی یو رلا راشی روح دا احساس کی جی بس اغه د چا په انتظار چې مو اغه راغه او اغه حسن ما ولید خو ورسته چې څو وخت به باندې تیر شي ورته معلومه شي چې دغه رڼا چې و دغه خکلا چې و د خپل یو حجاب د حقيقي خکلا یو حجاب و دا اغه خکلا نه و نو دغه سدا حجابونه راځي او سړی ویني او د یو وطن ده
او تند نه ماتي امید هم نه ختمیږي
امید هم نه ختمیږي دا امید هم پاتې دی چې راځي با
سالک صاحب د نولسمې پیړۍ یو امریکایي شاعر و او عارف شاعر و نوم به دې اورېدلې ایملی ډیکنسن د دې یو شعر وایي ما په عمر کې سمندر نه دی لیدلی خو څپه پیژنم او ما په عمر باندې بیابان نه دی لیدلی خو هغه بوټی چې په بیابان کې شین دی له هغه سره قسم آشنا یم بیا وایي په دې وروستي بند کې وایي ما له خدای سره خبرې نه دي کړې او نه لاره د جنت ته را معلومه خو بیا هم دومره ډاډه یم په هغه ځای لکه لاس کې را سره چې نقشه وي نقشه چې د سره ای
خپل منزل ته رسیږي
نو ګمان کوم دا عرفانی تجربې د دنیا په مختلفو ملتونو او قومونو واقعو کې شریکې خو له عرفانه به راتیر سو سالک صاحب یو غیر عرفانی غزل ولولې خپل
غیر عرفانی غزل
چې له خاورین دنیا سره تعلق ولري
د سیدا چې اغه غزل فرسب چې تاسو د خاورین دنیا سره تعلق ولري یعنی د غټول غزلونه چې دي دا ټول د اول نه تر اخره پورې ټول غزلونه او نظمونه د خاورین دنیا سره تعلق لري هغه څه چې دی هغه دغه کیفیت نه دی معلوم چې هغه سره ازیو کیفیت لري هغه په الفاظو کې نه زیږي ټول شعرونه چې دی خاورین دنیا ته ویل کیږي خو دغه خاورین دنیا چې دا یو سمبول یا علامت یا تشبیه بڼه غوړه کوي کدا نه خو بیا خاموشي ده یعنی
څلک سره زه به بل تعبیر کوم ک یو څه خامخادي خاورین دنیا پیسې کې دا علم دی ک یو څه خامخادي اسمان په بار کې دا علم دی خو که خبره داسې وسی چې ځمکه او اسمان دواړه راوند غړي چې جسم او روح دواړه راوند غړي چې ثواب او ګناه دواړه راوند غړي بیا نو ادبیات شوه نو ګومان کوم تاسو هم دا ویل غواړی
ام دا خبره ده بالکل غزل فرسب تاسو چې کوم خبره وکړه
چې خبره ادبی ده نو متضاد او متناقض شان هم پکې رانغښتل کیږي
او بالکل دا ادبیات یو کمال هم دغه دی کنه چې د یو ساده خبرې غوندې یو معنا نه لري کنه بلا بلی معنا ولري او دغه لري
خو به هم تمایلات فرق لري
تمایلات فرق لري
او د رحمان بابا غزلونه چې دي په مشکل به له خاورین دنیا له معشوق سره وصله د خاورین دنیا له معشوق سره
بالکل
او د خوشحال بابا غزلونه چې دي په مشکل به له ازلی معشوق سره وصله نو دا دوه بیل تمایلات سول
دا یو غزل به وایم خدای دې وکړي چې د دنیاوی دوستانو مینه په ماته شي چې د بلل لیوانی سالکا چې د بلل لیوانی سالکا څنګه د اوس هغه جینی سالکا د شپې دیدم دومره آسان نه وی ساګ در نوړې دې سلی سالکا په تکلف سره خبرې کوي در تخنخ کارم پر دې سالکا ما په سهار کې ستومانی استلا کغړې دم لکه غټې سالکا چټول ورځ بستا پسترګو کې وا ورانه د وس هغه بلې سالکا بلی جینې سترګې درواړه ولې لزړمې اوته ګولې سالکا ولې زمون کلی ته ناراضه وس نه خو باران دې نه جړې سالکا د لاس تڼا کې دنن ولې دیما زړګې مې دې پولې پولې سالکا لته کوشنو سترګو مې وخ کې چاسي فصل مې وه ګلې سالکا
ډیر دې سالک صاحب ساسو پدې غزل کې لیدلورې ستاسې نه دی لیدلورې د شاعر نه دی ل یو بل لیدلورې غزل ویل کیږي یو بل څوک سالک ده شاعر ده مخاطب ده زما په خیال باندې دغه زمو شعر زمو شاعري د لیدلوریو بدلیدو ته ډیره توجه نه کوي زمو شاعري د نولسمې پیړۍ د اروپایي داستانونو غونډه ده د نولسمې پیړۍ په اروپایي ناولونو کې هغه څوک چې راوي دی هغه له هر شي خبرې
دی عقل کل دی
له ټولو پټو پیښو خبرې دی سي هر څه ویني هغه ستاسو خبره عقل کل دی درسته ده دا هم یو طریقه ده خو وای وای هنر لیدلوری سره تعلق لري، هنر دی لیدلوری له بدلیدو سره تعلق لري. زموږ شاعری هم د سې دی تر ډیره حد د عقل کل شاعری ده، لیدلوری پکې مختلف کیږي نه، کیدای شي چې د شاعر لیدلوری یا یو بل لیدلوری چې انتخابي شي هغه را محدود شي، یعنی صرف له ځینو شیانو خبرې. یو وخت ما د صاحب شاه صابر مرحوم یو نظم لوستی و ډېر خوند یې راکړی و، په هغه کې دی وایي: له لرې کلي نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلي حال څنګه و. دا شاعر داسې یو څوک دی چې یو وخت په کلي کې اوسېدو، اوس بعد له ډېرو کلونو له هغه کلي یو څوک راغلی دی، او دی ورته وایي چې اوس هم خلک هماغسې بې تعلیمه ګرځېدل او اخلاقي اصولو ته، زحمت ته، کار ته دې ته اهمیت نه ورکوو، هسې په لټۍ کې و، په بدماشۍ کې ژوند کوو، په سادګۍ کې ژوند کوو، که تکړه سوي وو، هوښیار سوي وو، منظم سوي وو، دغسې پوښتنې ځینې کوي. دلته شاعر خپله دا نه راته وایي چې په کلي کې حال څنګه دی، بلکې دی
خپله
بلکې دی خپله د مال لوستونکي غوندې صرف پوښتنې کوي چې هغسې پخوا حالت ده که حالات بدل سوي دي. دلته لیدلوری بدل سو او لیدلوری محدود هم سو، شاعر هم نه دی خبر چې اوس به څنګه یا هغسې به وي که به نه وي. له دې نظره تاسې په پښتو شاعرۍ څه تبصره کوئ؟ په دې موضوع هم کله فکر کړی دی که نه؟
د دې په اړه باید درته وایم غزان فرصب، چې دغه مونږ چې ژوند کوو، دا مونږ ټول شاعران چې لګیا یو د مینې په اړه مونږ لګیا یو، د مینې خبرې مونږ کوو، خو دغه مینه چې دا سکه دوه مخه لري، یو عاشق دی یو معشوق دی. مونږه کمینه بیانو او ټول عمر د خپل لیدلوري نه بیانو او د خپل لیدلوري نه غږیږو، هغه یو اړخ د مینې مونږه بیخي پټ کړ. مونږه دا بیانو چې مینه کې په ما باندې کوم کیفیتونه راځي، زه چې راز و نیاز کومه د خپل معشوق سره څنګه دا راز و نیاز کومه. خو که دواړه لیدلوري مونږه وکارو، نو په دې معنی باندې ده چې دا سکه دواړه طرفې مونږه د خپلو مینهوالو ته ښایو چې دا سکه وګوري چې د هغه بل لوری چې دی هغه څه احساس کوي. که زه ورته یو خبره کومه د مینې، زما په زړه کې دا راګرځي، د هغې په زړه کې څه راګرځي، هغه ماته بیرته څه وایي، نو زما په فکر باندې که یو عاشق د خپل راز و نیاز خبرې کوي، نه یوازې دا چې باید هغه خپلې خبرې وکړي، د خپلې مینې چې جدایی په ما باندې څه راولي، چې ورسره خبرې کوم ما باندې څه راولي، وصال په ما څه کیفیت لر راولي، دغه باید هغه د خپلې معشوقې باندې چې راځي هغه هم بیان کړي، چې دغه راز و نیاز په بشپړ ډول باندې په شاعرۍ کې راشي. او که دغه لیدلوری بدلون ونه مومي، زما په خیال د نیمه مینه بیان کړې ده او د سکې یو اړخ مونږ ته ښودلی دی.
تاسو ویل چې د شاعرۍ اصلي موضوع مینه ده، خو دا نظر به لا دقیق نه وي چې د شاعرۍ اصلي موضوع ژوند دی، او په ژوند کې مینه هم شته. په ژوند کې ډېرې نورې قصې دي چې څه فکر کوئ، آیا د پښتو شاعران په دې تورنولی سي چې دوی ورته لږ توجه کړې ده؟ مثلا چا یو عمر په یو مکتب کې سبق ویلی، تاسو به خپله مکتب ویلی، او په کلونو کلونو به سهار تللی، غرمه به راغلی، بیا چې دغه مکتب مخې ته تیرې شي یو عجیب احساس در پیدا کیږي. لیکن په پښتو شاعري کې دې ته توجه نه کیږي چې هغه احساس بیان شي. یو وخت د ځوانۍ په کلونو کې یوې میلې ته تللی و، د یوه غره لمنې ته ختلی و، وېرېدلی و چې بیا راکوزېدو، ځکه غره ته ختل کله کله اسانه وي، کوزېدل پکې سړی وېروي، خو د هغه احساس بیان نه کړو. څه فکر کوئ، آیا د موضوع په لحاظ زموږ شاعري یو څه وسعت ته اړتیا نه لري؟
مننه غزنفر صاحب، د خپلې شاعرۍ په اړه باندې باید درته ووایم چې د تاوس په بڼکه کې، یعنی ما د ژوند بېلابېل اړخونو ته خو دومره نه هغهم د مینې دي تر ډېره پورې، خو د وطن حالات پکې راغلي دي، دغسې نظمونه شته دی، خو هغه زما د زلمیتوب شاعري وه، نو د زلمیتوب شاعري تر ډېره دغسې وي. خو بیا وروسته چې زه واده کوم او د ژوند د بېلابېلو مسایلو سره مخامخ کېږم، ستونزې وینم، هر حالت سره چې مخ شوی یم، ما ورته شعر لیکلی دی، او دا وروسته غزلې مې چې دي په دې کې ما ورته اشاره کړې ده. مثلا دا غزل چې اوس ما تاسو ته ویل، هغه چې تل به د پسترګو کې وورانه د اوس هغه بلۍ سالکه، همدغسې ده چې یو تیره زمانه ښه یو بلۍ ده، زه مخې ته تیر شوی یم، په دې بلۍ باندې هغه وه، اوس هغه زمانه تیره شوې ده او هغه بلۍ چې ده ورانه ده. نو په غزل کې دغسې یو غزلیز دغه خبره داده چې زما ډېره چې جوړه ده د غزل سره جوړه ده، او او په غزل کې د ادمینی کیفیتونه ډیر بیانېږي. هو زمون شاعران دسې ټول باید په یو لار باندې لاړ نشي. ستاسو خبره سمه ده. یعنی اوس مونږ تاسو که وګورو د نړۍ په ادبیاتو کې په شرق کې مینه ډیره زیاته ده. یو خو دغه ښایي دا دودونه او دغه داسې دي چې دې مینې ته لاره برابره کړې ده. دا جوړښت د ټولنې داسې دی چې دا مینه یې وطن ده. نو دې دپاره زمونږ ډیر شاعران په دې پسې ځي. خو که په نړۍ کې وګورو ډیر کم د شعرونه به اوس مونږ او تاسو وګورو چې هغه نجلۍ ته لیکل شوی یا هغه ښځې ته لیکل شوی. هغه یقینا همدغسې ځي. یوې جزیرې ته شعر لیکي، یو کاڼي ته حتی د غره شعر
لیکي،
یوه تجربه هغې ته شعر لیکي. نو زما په فکر باندې دې ته پام پکار دی، او په ځانګړي ډول باندې هغه شاعران زمونږ چې په دغه برخه کې مهارت لري، ځکه دا تمرین دی. نو چې په کومه برخه کې د تمرین وکړه په هغه برخه کې ته شعر لیکلی شي.
ښاغلی سالک، اوس نو یوه بله غزل هم ولولئ د کتاب. خو داسې یوه غزل ولولئ چې ډېره مو خوښه ده، او بار له لوستو به یوه تبصره هم ورباندې کوئ چې ولې دې نو ډېره خوښه ده.
دا یو غزل دی، غزل فرصف دا به درته ولولم.
انشاد څه وخت هم لیکلی و.
دا د تاوس د بڼه کې غزل دی، او داسې وخت کې مې لیکلی چې کوژده مې کړې وه.
انشاد
رنځور جانان ته ټپ ور کېږي د ملالې نه عالم پریوزي. هو د رنځور جانان له ګوتو مې قلم پریوزي. د لمر د وړانګو په لاس تا و د وریځو پټۍ. بیرته په پاڼو مرغلرې د شبنم پریوزي. درد خو لا څه، ماته یې دغه بوج حمله ماتوي. چې په راڼه بدن یې سیوری د مرهم پریوزي. څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا. له تورو سترګو نه یې ستوري دم په دم پریوزي. رنځوره ګله د نګهت د سمال کې لیږم دعا. اوس به نسیم لکه د خدای د شونډو دم پریوزي. زه دا نه وایم چې دا غزل یعنی په ټولو کې ښه غزل دی، خو دا چې ما خوښه ده په دې باندې خوښه ده چې یعنی زما میرمن چې وه د هغې په ګوته باندې شینې راوتلې و. شینې یو قسم دانه ده. نو هغې لیکل نه شو کولی، بلکې په هغه کالي امتحانونه هم په لیسه کې چې ټول امتحانونه دغه ورکړ تقریری ورکړ نه لیکلي. اوس دا غزل که څوک لولي او دا قصه ورته نه معلومه، نو هیڅوک نه پوهېږي چې دا غزل د څه دپاره ویل شوی دی. اوس ټول پې باندې پوه شو چې اصلي خبره څه ده.
ډېره مننه سالک صاحب.
غزلفر صاحب ستاسو نه مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com